سپیني خبري
روکو راست
سپیني خبري
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی زه زیبا خادم او عبد الواجد عادل صاحب د خبرونه قربانی یو د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوري درنو ریدونکو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد وایي چې د طالبانو د واکمنیدونه وروسته په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ټول بریدونه زیاتره تاجکستانی او پاکستانی وګړو کړی دي. خوای دانش ویل چې د دې هوادونو حکومتونه په دې بریدونو کې لاس لري یا نه. خاغلی یعقوب مجاهد د خبرې نن په کابل کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په حق له غونډې کې کړی دي. خاغلی مجاهد ویل دي چې لسګونه تاجکستانی اتباع د افغانستان د قواو په عملیاتو کې وژل شوی او لسګونه نور ژوندۍ نیول شوی دي. همدا شان دی وای چې لسګونه پاکستانی وګړي چې ډیر بریدونه یې تنظیم کړي وو وژل شوي او ډیر نورې ژوندۍ نیول شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد د افغانستان په مسؤلیت باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د دوحې د تړون په اساس دوی هیڅوک نه پریږدي چې د افغانستان نه بل ملک ته ضرر ورسوي. لږ وروسته د سپین خبرې په پروګرام کې همدا مسله د کارپوهانو سره مطرح کوو چې د طالبانو چارواکي افغانستان په سیاسي او نظامی لحاظ کوم لوري ته بیایي او آیا د دهشتګرو د بریدونو د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو هڅې کافي دي. خو اول ساسې پام د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته راړم، وروسته د میلمنو سره بحث پیلو.
بله شنوندگان عزیز، طور که زیبا جان گفتن، برنامه امروز ما روی اظهارات محمد یعقوب مجاهد، البته سرپرست وزارت دفاع افغانستان است که اونا در قسمت داخل بودن تاجیکستانی ها در حملات داعش در افغانستان صحبت کردن و ما این موضوع را در برنامه امروز مورد بحث و مداقه قرار میدیم.
مننه.
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت لمخې د راتلونکي 2040 میلادي کال تر مارچ پورې با 15.8 میلیونه افغانان په سخته لوګه کې ژوند کوي. د رپورت تفصیل
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې او چاپی و راپور کې ویلي چې د دې سره سره چې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د سخت لوګې سره مخ دي کم شوې دی، خو بیا هم به د روان 2023 کال د نوامبر او د راتلونکي 2024 کال د مارچ ترمنځ میاشتو کې 15.8 میلیونه افغانان لوګه تجربه کړي. د ادارې د شنبې د ورځې ناوخته د دسمبر د میاشتې په 10مه چې د مرغومې له 9مې نېټې سره سمون خوري په راپور کې ویلي دي چې د روان 2023 کال پیل څخه تر اوسه افغانستان د ملګرو ملتونو د استراري مرکزي صندوق څخه 350 میلیونه ډالر او 115 میلیونه نور د افغانستان د بشرپاله صندوق څخه د بشري مرستو څخه د ملاتړ او د طبي پیښو له امله ځپل شویو کورنیو په ګډون د نورو ناڅاپه بحرانونو د مدیریت لپاره ترلاسه کړي دي. دوچا د ادارې دغه راپور له مخې د دوه پیسو زیاته برخه د سرپناه او خوړو، روغتیا، اوبو، حفظ الصحې او خوارځواکۍ د درملنې په برخه کې په مصرف رسیدلې دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
زمان غږ له واشنگتن نوري د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ ترنګلو اړیکو د خکول لپاره د طالبانو د قندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ یو پلاوی پراتونکو څورزو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان د ډانګ د انګلیسي ژبې ورځپاڼې نن د یک شنبې په ورځ د مرغومې په 10مه په یو رپورټ کې اسلام آباد ته د ملا شیرین اخون د سفر عمده هدف د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په سر د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خرابو شو اړیکو د رغولو یو هڅه ګڼلې. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد وایي د طالبانو پر وړاندې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو لخوا شویو بریدونو کې تر ټولو زیات تاجکستاني او پاکستاني وسلوال شامل وو. ملا محمد یعقوب مجاهد نن د یکشنبې په ورځ د مرغومې په لسمه په کابل کې خبریالان ته په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل د تیر کال په پرتله 95% کم شوي. د ملا محمد یعقوب په وینا ټولې عملیاتي شبکې له منځه تللې، رهبران د خونړیو بریدونو طراحان او د تخریبي شبکو مسؤلین یا وژل شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. له بل پلوه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې چې پرون د شنبې په ورځ د مرغومې په نهمې خپور کړی ویلي چې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په علاقه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د شپې لخوا په یو برید کې د وسلوالو یو مهم قماندان چې پر امنیتي ځواکونو باندې په بریدونو کې لاس لره وژل شوی. که څه هم چې د پاکستان د پوځ په بیان کې د کومې ډلې نوم نه دی یاد شوی، خو تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ویلي چې د دوی پر پټنځای برید وشو او د خپلو څلورو غړو وژنې تایید کړه. ټی ټی پی په یو خبر پاڼه کې چې خبریالانو ته لیږلې ویلي چې یرغلګرو پاکستاني پوځیانو ته درنه مرجوبله اړولې. د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اورئ. د سوریې د بشري حقوقو څار ادارې ویلي چې د شنبې په ورځ د مرغومې په لسمه په څو هوایي بریدونو کې چې د سوریې په ختیځ کې وشوي 14 ایراني پلوه ملیشي وژل شوي. د څار دغه اداره چې مرکز یې په لندن کې دی او وایي لږ تر لږه نه هوایي بریدونه وشو او احتمال شته چې اسرائیلو به کړي، خو د اسرائیلو پوځ لا تر دې دمه دغه برید په حق لا تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د شنبې په ورځ د مرغومې په نهمه د یوکران په باب عجله غونډه وکړه. غونډه د روسیې په خواست دغه هیواد د سرحدي ښار بلګورد د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابلل شوې وه. د چین حکومت د مرغومې په لسمه د هغه هیواد له پارلمان نه نهه نظامي چارواکي ایستلي چې څلور یې چین د پوځ د ستراتیژیکو توغندو د قطعې جنرالانو. د سنهوا خبري اژانس په یو رپورټ کې ویل شوي چې د واکمن کمونیست ګوند مرکزي کمیټې له غونډې وروسته د دې کسانو د ایستلو پرېکړه وشوه. د وینزویلا حکومت وایي تر څو چې د برېټانیې د شاهي پوځ یوه محاربوي بیړۍ بېرته نه ستنه شوي، نږدې 6000 عسکر به د ګاونډي هیواد ګوایانا له سرحد سره پراته وي. ګوایانا چې د برېټانیې یوه پخوانۍ مستعمره ده، له وینزویلا سره د یوې پراخې سرحدي سیمې د ملکیت په سر د لانجې له راپورته کېدو وروسته برېټانیې د ملاتړ په غرض یوه جنګي بیړۍ هلته واستوله. په برېټانیا کې له پرله پسې اورښتونو وروسته د شنبې په ورځ د مرغومې په نهمه د تیمز په سیند کې د سیلاب او د بریټش چینل ته د اوبو د ننوتو له امله د لندن، پاریس او امستردام په ګډون د اروپا د یو شمېر غټو ښارونو ترمنځ د یوروسټار چټک اورګاډي تګ راتګ وځنډېدو او په سلګونو مسافرین چې د نوي کال د رخصتۍ د تیرولو په خاطر د اورګاډو په سټیشنونو کې ایسار شو. د خبرونو پای.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
د آشنا رادیو د سپیری خبری یا روک و راست پروگرام دیر و قدر منو اویدون کو ستلی مشه د خبرونه یا پروگرام اویدو تا مننه چه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوری او خپل نظریات سرګندوی. منگ یعنی امریکا غږ صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو، کارپوهان خپل نظریات او تحلیلونه بیانی، قضاوت تاسې درنو اوریدونکو ته پریدو. په 2023 کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د طالبانو مسؤلیت دا مسله د نن ورځې د بحث مسله ده یا د بحث موضوع ده. درنو اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد نن یوې غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته په ټولو بریدونو کې تاجکستاني او پاکستاني وګړي زیاتو، مګر وایي دا نشي ویلی چې د دې هېوادونو حکومتونه په دې بریدونو کې لاس لري یا نه. ښاغلي مجاهد نن د دسمبر په 1 دېرشمه د 2023 کال په اخر ورځ په کابل کې خبری غونډه کې دا خبره کړې ده او هغه هم چون د افغانستان د امنیتی وضعیت په حق له معلومات ورکول. په تیر کال کې چې په افغانستان کې په جماعتونو، خانقاو، دینی علماو، د ولسی خلکو په حق له چې کوم بریدونه شوې دي، په دوی باندې چې کوم تهدیدونه شوې دي، دوی ته یا کوم بریدونه شوې دي، خاغلی مجاهد ویلي دي چې په دې ټولو بریدونو کې بارانی اتبا په خاص ډول پاکستانی او تاجکستانی اتباو. خاغلی مجاهد دا خبرم کړی ده چې لسګونه تاجکستانی او پاکستانی وګړي د دوی د امنیتي قواو په عملیاتو کې وجل شي ودي او ډېری ژوندینه ول شي ودي. بل خبره دا کړی ده چې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې ډېر پاکستانی وګړي شامل وو او وی چې لشل نه زیات پاکستانی وګړي د دوی قواو یا ژوندینه ولي او یا وجل دي. منګ نن غواړم چې د کارپوهانو سره په دې مسلې باندې بحث وکړو. دوه تنه کارپوهان مو ملمانه کړی دي چې د سیاسي او نظامی چارو کارپوه او تحلیلګر ډاکټر هاشم دانش صاحب ده او د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر صاحب ده. نو عادل صاحب محترمو وګورو چې ملمانه راغلي دي نه.
خب ببینیم کې جناب اتمر صاحب د برنامه سلام را مشنوین.
اتمر صاحب خبرونه کوي خدا اتمر صاحب غږ نه راځي. ډاکټر هاشم دانش صاحب غږاوري.
بله سلامونه خادم ستاسې ته، عادل صاحب او تخنیکی همکارانو، جناب اتمر صاحب ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم د ټولو له مخې د نوي کال مبارکي تاسې ته او ټولو اوریدونکو ته وایم. امیدوار یم چې نوی کال یو سوله ییز کال وسی او افغانستان د یو مثبت تعاون ولوري ته وځرمي.
ډیر مننه، امید چې ستاسو دغه هیله او د ډیر نورو دغه سهیله سرته ورسیږي او پزیشي او ټولو ویني چې افغانستان په دې راتلونکو کال کې ټول وګړي آرام وي او په نړیواله سطح په یو مثبت لوري روان شي. دا د ټولو ارزو ده. نو تاسو ته ستړي مشي وایو خدای چې په خیر راغلی خبرونه ته. مخې د دې چې زمونږ بل میلمه اتمر صاحب خبرونه ترې شي، تر اوسه خبرونه ته نه دی راغلی، نو عادل صاحب ستاسو په اجازه به د دانش صاحب سره خپل باس شروع کوم. دانش صاحب محترم، د طالبانو د حکومت د ملي دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد خبري به دی اوریدلې وی چې نن په کابل کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په حق معلومات ورکول غونډه کې او په دې غونډه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ټول بریدونه چې شوی دي، وای په دې کې زیاتره تاجکستانی او پاکستانی وګړي وو، خو وای چې دا د ته نه د معلومه یا نشي ویلې چې د هیوادونو حکومتونه په دې بریدونه کې لاس لري یا نه. نو د خبرې خو دې واورېدي، اوس سوال دا دی چې تاسو څه فکر کوئ؟ اول زیاتره پاکستانی او تاجکستانی وګړو په دې بریدونو کې لاس درلود یا دا بریدونه دوی کړی دي؟ وجه څه ده تاسو په فکر؟ دانش صاحب محترم
مننه. اول خو دغه انتظار چې د طالبانو څخه د دوه د تړون وروسته ته چې دی په نظامی برخه کې وتوانی دي چې ا د اقل د حملات او د مرګجوب له رسته راچیته کې تقریبا یو اندازه امنیتی وضعیت په افغانستان کې د مخکینی وضعیت په پرتله باندې چې جګړې او جنگونه ډیر و چې عامل هم خپل طالبان و کم سوې دي. اما راز دوه دي چې داعش په افغانستان کې به مخکې د دین شي د ملایا خو به خبرو ته ورسو تر داعش په تم سو چې ولې داعش مثلا په افغانستان کې د بهرنیو کسانو څخه تشکیل شوی دی، ولې داخلي داعش په څو دلایلو باندې په افغانستان کې ځایګار نه لري. اول مسله یې چې د دینی لحاظ سي دغه افراطیت چې په ډیر سخت دریزه حالت کې داعش د دې طرفداري کې دا په دینی لحاظ باندې د افغانستان علما او د افغانستان په مدارسو کې دغه دله نسی کولای چې یو دینی ځایګه پیدا کړي. د پیلند پر هم که یو اندازه ځایګه لري، بودی اقتصادي لري. دوم د داعش یو د خارجي پروژې د صادراتي یعنی د بل ځای څخه صادر شوی افغانستان ته وارد شوی ده. اساس او بنیاد په افغانستان کې نه دی پریښودل شوی، لکه د طالب پروژې چې په افغانستان کې بنیاد پریښودل شو، د افغانستان څخه رشد وکړي او ټول نیروی متشکل ده افغانانو څخه. دا د بیرونه څخه راغلي ده او هغه تر حق کړی بلی چی په نور ځایو کې امنیت په خطر کې دی یا نشي کولای چې حالت فعالیت وکړي. په افغانستان چې وخت د جمهوریت په وخت کې چې وو دوی د تلاشو کوي چې په هغه ساحو کې چې د دولت تر کنټرول نه وتلې دي او چون د دی او د طالب توفیر نه سره کېدی په هغه ساحو کې دوی ځای پر ځای په بعض ځایو کې آتا د دولت همکاریانې هم ورسره وي چې په څه علت باندې وه هغه د دې بحث اجنډا نه ده. درېمه مسله دا ده چې دا بیسی مردمی نه لري د خلکو په منځ کې خلک د داعش پروژه یو داسې پروژه نه ګڼي چې خلک د دې حمایت وکړي. په دې لحاظ باندې دا خصوص شاخه خراسان چې دلته راغلی ده دا پروژه د طالب اصلي بنسټ او بنیاد په پښتنو کې دی. بیس د طالب اصلي تعداد په کندهار کې پرېښودل شوی دی او طالب اصلي کسان او دا نور ملیتونه بعدن په دې جریان کې راګر شوي دي. د دې د خراسان چې دی دا اکثرا په ازبک تبار او تاجک تبار خلکو کې دادی چې ډیر د تاجکستان څخه هغه تندراوې ډلې چې د امام علي رحمانوف د حکومت سره مخالف دي و دې حالت ته ګرایش پیدا کړی دی. نو په پاکستان کې د پیل اندپاره خو ما یو بل بحث کې هم دا خبره وکړه چې پاکستان ایس آی او د پاکستان فوج په شکل د اشکالو د داعش حمایت کوي په دې خاطر سره چې د طالب څخه خپل انتقام فقط د داعش په چوکاټ کې اخیستای شي نه په بل چوکاټ کې. دا د پاکستان حکومت دا توان نه لري چې په نظامی ډګر کې د طالب په مقابل کې وجنګيږي یا حملات وکړي یا مثلا بازی پایګاوي وي. په دې خاطر په اساسیتو باندې پاکستان واقف دی چې کچیر پاکستان هر نظامی عمل وکړي هغه به ودی ته ډیر قیمت تمام شي. نو په دې خاطر سره کره شواهد وجود لري چې پاکستان باید او منطق هم دا خبره منطق هم لري چې باید د داعش حمایت وکړي او داعش د طالب په مقابل کې راپاسي چې هغه نظم چې طالب ادعا کوي هغه امنیت چې طالب ادعا کوي هغه برهم وي.
یعنی په دې اساس باندې خو نړیوال پوهیږي چې پاکستان دلته څه رول لري یا څه رول تر اوسه پورې درلوده یا څه غواړي. بله
بالکل تاسو ته جواب ده چې په وخت د جمهوریت کې خلیلزاد بند د تړونو تر اخره پوری خلیلزاد چیغې والی چې پاکستان د یو بل نوي پروژې په ترڅ کې طالب منځ راوړي او دا به د امریکای هغه سرمایه ګذاري چې د جمهوریت په نامه یالته کوي دا به ضروري ولی تر اخره پوری امریکایانو دا ودی قضیه ته غوږ ونه نیوي. د فعلاً د پاره هم امریکایانو یا دنیا ودی ته لیواله نه دي چې د پاکستان په مقابل کې د دغه یو پروژې د تقویف عقل باندې فرند ګامونه واخی او یا دا وسی کرای چې جلوګیری وکړي. نه باندې اطلاعات به نامه اسخه غني یا وایي چې دا به دقیق نه وسی په دیو باندې غور نه کی ولی اصلي دا مقضیه د ورستر بولی پرې ابعاد وسی کیږي او دا یو بل خنړی جنگ دی چې طالب ورته د مرسته مخامخ کیږي او طالب د دغه سي جنگ سره مخامخ کیدل په دا ضعیف اقتصاد باندې به ډیر ودی ته هم ډیر سخت تمام شي.
ډیر مننه تاسره تشکر
جناب احمد صاحب به برنامه تشریف آوردن و از ایشان میپرسیم که احمد صاحب شما وضعیت فعلی گروه های افراطی که در افغانستان فعالیت دارن و اگرچه طالبا بارهایی را انکار کردن ولی آل محمد یعقوب مجاهد ای را در یک گزارش ذکر کرده که تعداد زیادی از تاجیکستانی ها و پاکستانی ها را اینا نابود کردن. به نظر شما تاثیرات از این انکشاف روی امنیت افغانستان و موقف افغانستان در جامعه بین المللی چی خواهد شد در آینده؟
تشکر عادل صاحب، سلام بر شما، سلام بر خانم زیبا و همچنین آقای دانش و تمام شنونده عزیز ما. ببینید این مسئله تنها به این وقت زمان مربوط نیست. اگر ما مو تاریخچی از این را ببینیم زمانی که شوروی ها و افغانستان لشکر کشی کردن این گروه ها در پاکستان ایجاد شد و برخی از استراتژی امریکا در منطقه بود و پاکستان و مخصوصا نظامیان پاکستان تطبیق کننده این پروژه بودن. اینا روابط خود با مجاهدین افغان تامین کردن، اونا را سپورت کردن، کمک، تسهیلات، پول برشان آماده کردن. در کلی از اینا، اینا استخبارات پاکستان گروپ های دیگر هم فرصت و زمینه برشان مساعد ساخت تا که اینا در این مناطق قبایلی مخصوصا وزیرستان این گروپ ها آمدن. این گروپ ها یا این مردم ها از ترکستان بودن، از ازبکستان بودن، از تاجیکستان بودن، از چیچین بودن، ایغور بود، عربا بود، کشمیری ها بود و شاید هم گروپ های دیگه بلوچ و افغان و دیگه و دیگه. اینا همه اونجا اینمی به اصطلاح آموزه شد، اینمی امکانات و دست آوردن و بالاخره زمانی که شوروی از افغانستان بر آمدن یک تعداد عربا پس دفتن کشوراشن، یک تعداد دیگهش چون در داخل افغانستان اینا روابط داشتن، خیشایی داشتن، آروسی کرده بودن، به می ترتیب اینا اقتداد از داخل افغانستان ماند که پس آنها ما می بینیم که باز القاعده آباد، طالب آباد و دیگه و دیگه. به می ترتیب گروپ های دیگه در داخل پاکستان در وزیرستان بودن، چینیا بود، تاجک بود، ازبک بود، ایغور بود. این در زمان اینمی 20 سال جمهوریت اینمی گروپ ها با وسیله اینمی استخبارات پاکستان که دی طالب ها یک جای اینا جنگیدن و اینا یک تعدادشان داخل افغانستان هم شدن و همینجا ماندن. زمانی که طالب ها آمد این یک فرصت مناسب بود بر از اینا که اینا از امکانات طالب ها استفاده بکنن.
خبر نه میدیا چولی بخواهد داری
و زمنان اگر یاد شما باشه خود آقای کرزایی گفت زد که اینجا گروپ ها از بیرون آورده میشن. این گروپ ها بعضش در شمال جا با جا شدن، تا به امروز هم هستن، از امکانات خوب برخوردار هستن. این حالی پاکستانی ها ایره میگه که تی تی پی در داخل افغانستان هست، یک چیز واضح تی تی پی از مناطق قبایلی هست و این اکثرا اینا سابقا در رفت آمد بودن در مناطق مرزی و مخصوصا ولایت شرقی افغانستان و اینا اینمی قسمه که گفتم در رفت آمد بودن. اینا خویشاوندی کردن، ارتباطات زبانی دارن، مذهبی دارن، قومی دارن، کل از اینا علمی تی تی پی اکثرش وزیرستانی است یا به اصطلاح پشتون هستن یا اینمی اقوامی که در سرحد هست این نظمی هستن و اینا طبیعیست که در رفت آمد هستن در داخل افغانستان و در داخل پاکستان. اما این که پاکستان تمام ملامتی را سر افغان ها مندازه این گپ درست نیست، به خاطر از این که این تنها پروژه تی تی پی نیست بلکه مایه ازیره و سرمایه‌گذاری در خود استخبارات پاکستان در داخل پاکستان کردن. شما کمی رسانه ها را تحقیب کنین و کتاب ها را تحقیب کنین میبینین که اصل ایجاد کنندی از این آیس های پاکستان است.
مننه اتمر صاحب محترم، دیر تشکر تحصیل. اول خو زما سلام و احترام و منه خوشحالی و چخبرونه تراغلی. اوس موضوع داده چه دا دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد دی وینا که دا افغانستان پا مسئولیت و امنیت بندی تینگار کرده او ویلی دی چه دا دوهی دا ترون پا اساس دوی سوک نپریدی چه دا افغانستان بل ملک تا ضرار رسی. مگر تاسی دوار درانه ملمانه خبری او رپورتون هم لستی دی چه پا ملگر و ملتونو که دی روسی است ازی د امنیت د شورا په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د دهشتګرو ډلو د ګواښ او د تهدید له منځه وړلو لپاره د طالبانو هڅې کافي نه دي او د افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د داعش د کم خطر چې دوی احساسوي وي دا مخ په پراخېدو دی. نو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د تحلیل د کمیټې او د سارنې د ډلې د 2023 کال پر رپورت کې چې دوبی کې دوی په خبري وکړي پاغه کې ویل شي چې دهشتګر اوس یعنی د غډلې د مختلفو ډلې اوس د بل هر وخت نه په افغانستان کې آزاد تګ راتګ کوي او ازادي لري، او د دوی خطر د تهدیدونو زیاتیږي. نو سوال دلته دا دی چې د نورو ملکونو د امنیتي اندېښنې کاغه هر ملک وي څومره مواجدي، او په تاجکستان او افغانستان کې عملا څه پیښ شوي دي، کوم تهدیدونه دوی ته پیښ شوي دي چې تاسو په خبر یې چې طالبان د دغو تهدیدونو یا پیښو په اساس مسؤول ګڼل شي؟ نو که اول دغه سوال راځي کو او بخي اتمر سپ تاسو بل ګروس درې شو دانش سپ اول که ساسه نظر واو رسنګ.
بلې یو ګورې تر اوسه پورې موږ تاسو چې په دا دوه کال او څلور میاشتې کې د طالبانو د حکومت سره مخامخ یو،
بلې
تر اوسه پورې بغیر د پاکستان چې عملا په پاکستان کې انفجارات، انتحاري او جګړه شروع ده چې د کی عملیات کیږي، د افغانستان په امسایه کې تو کې داسې یو ملک د افغانستان د ادرس څخه کوم مشکل نه دی پیښ شوی. که تاسو ولیدل په ایران باندې هغه عمله چې جیش العدل وکړه، اولین ارزیابي چې د دوی وزیر داخله وکړه هغه وښودله چې دا عمله په پاکستان کې تنظیم شوی و په افغانستان کې. په دې معنی باندې د چې د دنیا تحقیقات و یا د دنیا راپورونه پر اساس د هغه سي شاخصو نه دي چې پر بنیاد یو واقعیتو شي. په تور مثال باندې دوی امار مختکی داسې امار مختکی چې بنیاد نه لري، یعنی کدی وایي چې مثلا د افغانستان څخه دا خطر متوجه دی، دا خطر متوجه دی، دا خطر دوی وسی کړی چې ناموار وایي. مثلا تاجکستان هغه خطرات چې لري، تاجکستان پوهیږي چې کچیرته د طالبانو حکومت پاتې په ځای باندې او دغه د بيدریغه حمایت چې دوی د مقاومت څخه کوي، تاجکستان ته احتمالا دا په یو قیمت تمامي، او د تاجکستان حکومت د امام علي رحمانوف په مشري باندې چې کلونه کلونه د خلکو پر وګو باندې سپور مستبد حکومت دی، وغواړي ونغاري دا مشکلات دوی ته پیدا کیږي. ولی ونور ملکونو تر اوسه پورې دا په دې معنی چې طالب پروسه تاییدو نه، یعنی په عیني او ریالیستیک ډول باندې کوم اوزار ته تحلیلو، او غیرونه موږ تاسو وایو ولی تر اوسه په چین کې یو عمل تر اوسه پوری دا سینه درامنځته شوی چې سرچشمه د افغانستان څخه وځي. مثلا ترکستان شمالي وای ولی داسې دغه نست چې د افغانستان څخه یا د تاجکستان چې کی وای تاریخ طالبان تاجکستان وای په تاجکستان کې کم داسې پیخه د مرز څخه وځي، دا چې قاچاق بردي، دا چې مواد مخدر زی، دا چې دا پیخه په امریکا کې همسته، دا پیخه په اروپا کې همسته، دا پیخه په ترکی کې همسته، په نورو ملکونو کې همسته. ولی عملاً د افغانستان څخه تر څو پرې کم ګواخ نه درال، دنیا چې دا یو ګواخ غني، دلته نورې مسائل دي. مسائل دا دي چې دنیا تر اوسه پورې هم په دې باندې متقاعده نه ده چې طالب باید ساختار د حکومت د طالب په لاس کې وشي. طالب باید جز د یو حکومت وشي، نه تشکیل کوونکی د یو حکومت. چې دا یو موجود اختلاف نظر ده، او په تفاهم نامې ته دوی کې هم دا خبره و چې طالب جز د حکومت کیږي، نه ټول حکومت. اوس خو طالب ټول حکومت دی. نو دا ټول حکومت سره معاملې کول یا دا ټول حکومت او طالب دومره یو مغلق استخباراتي ساختار لري چې موږ تاسو په دننه څخه د طالب تحلیل کول ډیر مشکل دی. زه په اکثره د کار استخباراتي کارشناسان چې مثلا په دې تلویزیون او رادیوګانو کې خبرې کوي، او هغه اطلاعات چې موږ دننه د طالب څخه لرو اکثره هوایی دي، یعنی په دې معنی نه دي چې د دوی راپورونه دقیق اوسي. په دې خاطر سره چې مثلا تر اوسه پورې ډیر کسان په دې باندې اعتقاد لري چې ملایب الله وجود نه لري، یا مثلا ډیر کسان په دې باندې اعتقاد لري چې د طالبانو امنیتي، استخباراتي او بانکي ساختار د پاکستانیانو تر لاس لاندې دی، چې دا هیڅ نو بنیاد نه لري، یعنی هیڅ نو تاریخ نه لري. په دې خاطر باندې زه درته وایم چې د دنیا تشویشونه پر اساس د واقعیتو یا غسی داتاوي نه دي چې هغه دوی وڅی کړی چې طالب ته پریږدي چې دا مثلا دغه لیست دغه لیست کسان او پاکستان دا لري، پاکستان لري مونږه د دې نه هیڅ انکار نه وکولای د ټي ټي پی کسان په افغانستان کې وجود لري د ټي ټي پی رهبران په افغانستان کې وجود لري د دې څه هیڅ انکار نه وکولای ک طالب انکار کوي دا هغه انکار دی چې د جمهوریت په وخت کې پاکستان د طالب د حضور په افغانستان په پاکستان کې انکار کوي هغه وخت هم پاکستان حکومت د طالب ته هیڅ حضور نه لري الاندا چې طالب په ټول ساختار تشکیلاتي په پاکستان کوټه او پېښور کې دا هغه معنی لري ولی د نور ملکو تشویشونه او نگرانی دا تخیلی دی او دا د آینده دوی د آینده لپاره غواړي دا چې حکومت جوړ شي چې د دوی کسان په هغه کې باید ځایګا ولري او د دوی استخباراتي معلومات باید پر اساس دا هغه کډرونه چې دی هلته ځای پر ځای کی پر اساس دا هغه وسی.
ښه، تاسو نه مننه، ډیر تشکر دانش صاحب محترم. عادل صاحب، تاسو په اجازه هم دا سوال ک خپل اتمر صاحب یعنی په دې برخه کې خپل نظر ورکړي خو به وشي یو ټکیبل هم کزه دې سره اضافه کو او هغه دا چې د طالبانو په برخه کې په ډیرو رپورټونو کې د ټکی ته اشاره شوې ده، واضح یا صریح ویل شوې دي چې طالبان یو نظامی ډله ده او دوی کې د سیاست او پالیسۍ نشته، دوی د مفکوري نه لري یا دومره پوه نه لري چې ملک اداره کی او داسې پالیسۍ نه لري یا استخبارات لري. مګر اوس دانش صاحب چې د دوی استخبارات ډیر قوي دي، څنګه دا یو نظامی ډله چې کلونه کلونه غیر له جنگ بل څه نه دي لري، دغه سي قوي استخبارات لري، دغه سي پالیسۍ ولري، دا څنګه کېدای شي؟ اتمر صاحب محترم.
بله، کورې اول سوال ته راشو چې طالبان له چې دانش صاحب ویل زی دغه ټول خبر سره موافقم. خبره دا ده چې طالبان خو دغه تعهد د دوهی په توافقاتو کې نړیوالو ته ورکړی، امریکایانو ته ورکړی چې افغانستان به هېڅکله خپله خاوره د نورو هېوادونو پر ضد نه کاروي. او په دغه دوه نیم کلونو کې هم تقریبا که مونږ په عمومي توګه وګورو هم دا کار شوی چې هېڅ د افغانستان کوم بل هېواد تهدید شوی نه دی. لیکن د شلو دوه ویشتو ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دام یو سکوت دی، یعنی دغه یو واقعیت دی چې دغه ډلې په افغانستان کې دي. دا چې طالبانو دغه ډلې مهار کړي دي او تر کنټرول لاندې دی دا بله خبره ده، لیکن نه د سیمې هېوادونه دغه تشویش او اندېښنه لري، یعنی دغه تصمیم موجود نه دی. یعنی کېدای شي طالب یو وخت کې دغه کنټرول خپل د لاسه ورکړي، دا لکه ساعتي بام غوندې دی. یعنی یو وخت کې که دا انطلاق وکړي د دې ضرر او زیان به د سیمې هېوادونو ته ډېر زیات وي. نو په دې خاطر د سیمې هېوادونه یا نړیوال د دې نه تشویش لري چې دغه ډلې چې دلته دي طالب کېدای شي یو وخت کې دغه قوت یو توانمندي د لاسه ورکړي او دغه ډلې بیا په قوت کې شي نورو هېوادونو ته تعدید شي. د دې بېلګې مثلا په تېرو دوه کلونو کې مونږ لیدلی دي چې په تور د مثال دغه جیش العتر لویې لیکنې مخکې ځل کوم چې سیستان بلوچستان کې حمله شوه د هغه عاملین په افغانستان کې بیا وروسته په پاکستان کې بیا مثلا په تاجکستان باندې راکټي بریدونه وشو، بیا د دوی یو څو کسان هلته تیر شول چې د هغو امنیتي ځواکونو د خوانه ووژل شو، ویشتل شو، د دوی سلاګانې مطبوعات ته وښودل شي. ازبکستان سره هم همدغسې په هر صورت، یعنی دغه هېوادونه چون ډېر نږدې دي همسایه دي، دغه تشویش لري د دوی نه چې دغه باد کنټرول شي. بله خبره چې دویم سوال ته ستاسې راشم چې د دوی استخبارات د طالبان یقین دی چې دوی شل کاله اوس او تقریبا پنځه کاله پخوا دوی د پاکستان د استخبارات سره ډېر نږدې کار کړی. دینه باید مونږ انکار ونه کړو، دغه د آیسای د پاکستان دوی سره نږدې کار کړی په ټول مسایل کې. اول خو زه تاسو دا ووایم چې په تېرو دوه کلونو کې اوس نه نه پوهېږم دوه درې میاشتې یا څلور پنځه شپږ میاشتې نه خبر نه یم، مخکې د پاکستان استخبارات متخصصین افغانستان کې وو، دوی په مخابراتو کې په دغه رسنیو کې په دې ټولو په دغه ټلیفونونو کې په دې ټولو کې دوی حاکمیت درلود. د دوی متخصصین په وزارت دفاع کې وو، په امنیت دولتي کې وو، په وزارت داخله کې وو، د دوی مشاورین شتون درلود. دا واقعي خبره ده، د ځان نه نه کوم دا خبره. اوس کیدای شي دغه فکر بدل شوی او خلکو ته ویل شوی چې تاسو لاړ شئ په خپل مخه، لیکن طالبان دغه تجربه ترلاسه کړې. د دوی سیستم هماغه متخصصي یا مسلکي سیستم دی چې دغه نور هیوادونه لري او حتی د هغوی نه پرمختللی دی، ځکه چې دوی دغه تجربه د جنګ هم لري، د راپور هم لري.
یعنی ساسه په فکر اتمر صاحب محترم یوازې پاکستان دی چې د دوی سره مرسته کړې ده، او دوی دا تجربه د پاکستان د پاوز نه زده کړې دي، د ایساین نه زده کړې دي، نور ملکونه پکې نشته؟
شاید دي، دا خو زه ویل نشم. د دوی ارتباطات د ایران سره ډېر نږدې دي، د عربي هیوادونو سره، د قطر سره، د امارات سره، د ترکیې سره ډېر نږدې دي، د روسانو سره ډېر نږدې دي، د چین سره ډېر نږدې دي. دا ټول هیوادونه چې دلته ګټې لري،
خو دا ټول هیوادونه قوي استخبارات لري.
ګورې، هر هیواد د ځان دپاره، د خپل د مشکل دپاره استخبارات لري.
بله.
د افغانستان استخبارات باید د نورو هیوادونو نه لس چنده قوي استخبارات.
صحیح.
تاسو په یاد نی، زه په مغوا کابل کې هم د کارجیبي مرکز، د کارجیبي یعنی د روسانو د استخباراتو سیمه ایز مرکز په کابل کې وو. په کابل کې وو. د کابل نه دوی هندوستان، پاکستان، منځنی ختیځ او عربي هیوادونه د کابل نه دوی کنټرولول، یعنی رابطه یې کابل. دا جګړه د څلوېښت کلونو جګړه ده، دې کې ډېر سخت استخبارات کار کوي. هم تا اوس زه تاسو یو بل خبره وکړم، امریکایي استخبارات اوس هم په افغانستان کې، که څوک یې مني که نه مني، که طالب یې مني که نه مني، زه په ثبوت دوی ته ویلی شم چې امریکایي استخبارات په افغانستان کې شته. سپیشل فورس د امریکا په افغانستان کې شته دی. ډېره فخرونه زه دا خبره باتو نه وایم، خو زه کوم، ځکه چې خلک باید په دې باندې پوه شي. دا ډېر لوی او سری معلومات. خبره دا ده چې بله، طالب ډېر پرمختللی، هم وسایل لري، هم استخبارات لري، هم کنټرول لري.
بله. یعنی یوازې پاکستان نه دی، یوازې پاکستان نه دی چې سړی وایا ایسای نور ملکونه هم دي. ډېره مننه تاسو نه. بله. عادل صاحب یو سوال درلود، مهرباني وکړئ عادل صاحب.
خب جناب دانش صاحب، سوال از شما مطرح میکنیم که ادعا میشه که در افغانستان امنیت سرتاسری برقرار است، ویل طالبان تایید میکنن و میگن که در شرایط فعلی در سرتاسر افغانستان امنیت برقرار است. خب وقتی که وزیر دفاع طالبان از گروه های دهشت افغان به اصطلاح که گفته میشه پرده برمی دارد، به نظر شما آیا اول امنیت افغانستان قابل اطمینان است؟ دومی که طالبان قادر به این خواهد بودند که در آینده امنیت افغانستان، سرتاسری افغانستان بگیرند، خصوصا حالی که بعضی از مخالفینشان ادعا میکنند که در مقابلشان در سنگرا می جنگند؟
اول خو از نظر امنیت فیزیکی طالبان تا به فعلا قادر به این هستند که در سر تا سر افغانستان امنیت را تامین کردند، یعنی تا به حال هر واقعی که رخ میده در یک یا دو روز یا قاتلش پیدا میشه یا کسی که عمو پروژه را خواسته پیاده بکنه، در صورتی که مربوط به خودشان نباشه که خودشان کار کرده باشن. اما امنیت تنها موضوع امنیت فیزیکی نیست. در افغانستان امنیت کاری، اجتماعی، امنیت آزادی بیان، این چیزایی هیچ وجود نداره در افغانستان.
مگر دانش صاحب محترم، خبر دینی سمدلتا خبر صرف امنیتی غده، امنیتی بله. امنیت ده. نه در نور خواه بله میره بانی
امنیت فیزیکی که طالبان موافق هستند، یعنی توانستند که امنیت را در سر تا سر افغانستان بگیرند. تا هنوز همین کسایی که ادعای جبهات را می کنند تا به حال یک بلست خاک هم در دسترس از اینا نیستند، یعنی جبهه مقاومت و یا جبهات دیگه. عملیات شریکی در یک کشوری که 43 سال در اون جنگ بوده باشد یک امر طبیعی است، یعنی او را نمی تانیم این کار بکنیم با وصف تمام نوی مخالفت ها و یک نظام تابدندان مسلح دلاری را طالبا چپه میکنن و اینا بیرون میشن بخواهی نخواهین، اونا به خاطر حسرت بردن از اون زندگی گذشته خود دوباره احیای مجدد میخواین بکنن، میخواین کارهای را، اما موفق نیستن. یعنی به این لحاظ میم سر یک بحث دیگه که ما بخواهیم بگویم که در مورد بار اول طالبا که ما با صحبت های اتمس موافق هستم که در بار اول طالبا پاکستانی ها نقش بسیار کلیدی داشتن، ولی با بار دوم نقش پاکستانی ها بسیار کمرنگ شدن. البته پاکستان در چوکات حکومتش یعنی استخباراتش فوجش در بخشای گروپ های دیگی مثل تی تی پی و اینا احتمالات وجود داره که زیاد کسا در ساختار طالبا همکار باشن، اطلاعات را تبادله بکنن، ولی اینکه چطور یک نظام به این سواد پایین به این سطح تانستن به این اندازه استخبارات را قوی داشته باشن و اینقدر بتنن دقیق وضعیت را. به طور مثال بیاین شما اخوندهای ایران با طالبا مقایسه بکنین.
درست.
ای اخوندها به نیکرتی و نغربی زدن همین مملکت خودم به تباهی کشاندن، انفلاسیونش به کجا شد، بحرانش. ولی طالب تا به امروز به ایران هم سفر میکنن، امریکا را هم با خود داره، به روسیه هم سفر میکنن، امریکا را هم با خود داره، مثلا به هند هم رابطه داره، با پاکستان هم میخواهی رابطه ای را داشته باشه. این تعادل را نگاه کردن به یک قشری بی سوادی مثل طالب یک گفت بسیار عادی نیستن که در این شرایط بتانه تقابل ایجاد نشوند و بتانه مثلا بره در ایران در کنفرانس در مورد فلسطینی که امریکا عملا دخیل است با حمایت اسرائیل کار میکنن، اونجا شرکت میکنن، ولی بازم افتوار $40 میلیون امریکا به طالبا میرسن، هنوزم پروژه جریان داره، هیچ نوع مخالفت را وجود نداره. به این لحاظ به درس هایی که از دوره قبلی طالبا گرفتن، به درس هایی که از 40 سال 43 سال جنگ 20 سال جمهوریت گرفتن، طالب بسیار تلاش داره که روحیه ای را داشته باشد که سیاست اقتصاد محوری که امو سیاست بی‌طرفانه دوران ظاهر شاه را داشته باشه که در هیچ قضیه خود نمیخواه طرف قرار بده، نمی علا با پاکستان مناسبات چند خراب است، بسیار تلاش میکنن این را جور بکنه. یعنی نایبت الله کسی را روان میکنن در بر پاکستان، ملا شیرین اخوند که از نفرای خاص ملایبت الله است، صحبت ملا شیرین یعنی صحبت ملایبت الله است که در اونجا میکنن به خاطر کم کردن این مسائل. بنابر آن طالب اگر مفکوره سخت گیرانه و بنیادگیراییش که مانی پیشرفت افغانستان است، مانی رشد اقتصادی افغانستان است، مانی خانم هاست که در کار نمیتونه که تاشا، مانی از اینکه قشر متخصص بتونه در ادارات کار بکنن، اینا ممانعت هایی است که ایجاد از در مسئله امنیت طالب موفق است.
دیره مننه ادرس به اجازه د زیو بل سوالم دل تلرم درنو ملمنو تاسو دوړونه هغه دا چې تاسو چې کوم بحث کو دوړو نظریات اوریدل شو ټولو اوریدل چې په دې تیرو دوه دونی مکلونو کې د طالبانو د واکمنۍ دومره نفوذ او قابلیت چې تاسو دوړو د امنیت په برخه کې اظهار ک او هم ویلي سوال اوس دا پیدا کیږي چې د دومره قابلیت سره او د دومره سیدا سره چې دوی وخوده په دې دونی مکلونو کې چې یو حکومت جوړ کړي، یو لاس یو خل او امنیت هم راوستي دي، او دهشتګر ډلې کشته هم په افغانستان کې یو جنوب ډلې هغه هم کنټرول کړي دي، او تاسو ویلې چې دا ځینې پیخي قاچاق مخدره مواد د هر ملک کې کیږي، نو دومره بحثونه چې تاسو وکړ بیا هم دغه دنیا امریکا د نړیواله ټولنه ولې به د دې حکومت په رسمیت پیژندلی ولې ورته ماتل دي، دلته راس د خبره سده او کم د سی وی دغه آینده کال کې تاسو څه توقع لري د افغانستان د وضعیت په ارتباط په نړیواله سطح په جهانی سطح؟ اول تاسو ته رضوات مرسی بیا بیرته ورزوات مرسی ته او بخی دانش ته اول تاسو نه وات مهرباني
او وګورئ که تاسو متوجه وئ ما خپل په بحث کې دا موضوع تاسو ته وویل چې طالب تو منفی کارونه لري چې دا باعث د دې شوی چې نه د افغانستان خلک ورسره موافق اوسي نه دنیا، چې هغه د دوی هغه قرائت غلط د شریعت څخه چې دوی لري د ښځو د مکتبو بندول، د پانتونو بندول، ښځو ته د کار زمینه نه برابره کول، ملاشایي سیستم په افغانستان کې حاکم کول، ټول هر شی طالب مدرسه دا ټول شی مدرسې ته اختصاص ورکول دا هغه شان دي چې د دې سره نه د افغانستان خلک تعامل کوي ورنه هم دنیا ورسره تعامل کوي. ولی په امنیتي لحاظ باندې دوی تقریبا یو شی په موږ تاسو د تاریخ څخه ګوره زیبا خوري دا شی باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو. حزب دیموکراتیک یو کمونیست حزب راغی قدرت ونیوي یو یو مقتدره ایدئولوژي درلوده اتحاد جماهیر شوروي هم شاته ولاړو تر هغه چې دا قدرت نیوي او ثبات پیدا کوي ادي اقد ترکی هم د لاسه څخه ورکي افزامین هم د لاسه څخه ورکي تر هغه وخت پورې دوی ثبات ونه نیوي چې د اتحاد جماهیر شوروي تانکان مقابل تر ونه رسیدل. ولی یو جنگي داله علاقه طالب چې باغی کې تاسو وای د شبکې حقانی او شبکې قندهار او شبکې ملا برادر او شبکې فلانی او شبکې فلانی دا ټول شبکې نه یو څوک پکې مړ شو نه یو داخلي جنگ پکې راغی نه یو وزارت ماسیر شو نه د یو خار یو سړک باندې شو یار ملا برادر دلی سراج الدین ماسیر کړی دی یا سراج الدین دلی ملا برادر ماسیر کړی دا شی تاسو په نظر کې ونیسئ او مقایسه یې کړئ د دیموکراتیک سره دا خلک تر اوسه پورې په دغه سیاست کې موافق دي اما سیاست یې قابل د تعامل نه دی. طالب باید په 2023 کال کې طالب دوی اعلان لري یو دا دی چې طالب تلاش وکړي چې هغه افغانان چې لاسونه یې په وینو سره نه دي هغه افغانان چې ملي مفکوره لري هغه افغانان چې واقعا د افغانستان لپاره غواړي کار وکړي په چور او چپاولو غلا کې لاس نه وو هغه افغانان د یو بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغانستان د آینده ساختار لپاره راوبلي او دغه کسان دغه توپک سالاران دغه غله دغه رهبران چې په نوم د رهبرانو چورو چپاولي وکړي دغه افغانان چې سره راټوسي د طالب سره په مذاکراتو بوخسي هغه خپل کنار وال کیږي هغه سیاست د ثانی نه خارجيږي. طالب یو دا کار دی چې باید وکړي کدا کار طالب ونه کوي اغه تو پاکسالارانو ته اغه غلوته زمينه مساعد کیږي چې بل اخر دنیا ته وای چې تاسو تر څومره وخت پدې زداسې یو مستبد حکومت طرفداري کوي چې اغه خود ته اجازه نور کی په دیموکراسي اعتقاد نه لري مکتبونه نه پریدي ټکنالوژي نه پریدي او د ماجراتم دا او ستر سیندلې خلک حاضر چې ټول افغانستان پریدي او تاسو د ماجر د لوډ څخه دومره په آزادې نو تلاش پدی وکړي چې یو سیستم په افغانستان کې راځي چې علي اقل د ماجرینو د وټونو څخه جلوګيري وسی دا د لبه بل اخره قادر پدی چې دنیا ته قناعت ورکړي تر اوسه پوری چې زو منګو تاسو خبرې کوو په اوس د دې چې قطعنامه د شورای امنیت ډیر شدید ولحن او د طالب په مقابل کې ول بیا هم دنیا د طالب سره د تعامل لاروي نه د تقابل
خب بله جناب اکبر صاحب امروز روز آخر سال گذشته است و سال آینده سر از فردا شروع میشه. به نظر شما وضعیت امنیتی و عمومی افغانستان در سال آینده شما تحت حاکمیت طالبان چه رقم ارزیابی میکنه؟
عادل صاحب گرامی دنیا هر حرکتی که صورت بگیره در هر کجای دنیا
بله.
و اشاره قدرت های بزرگ صورت بگیره قدرت های بزرگ چی در منطقه باشه چی در جهان باشه امروز جنگ شما میبینین در غزه ادامه داره
بله.
و این مصیبت کنترولش به دست این قدرت های بزرگ است. حتی امروزی سوال است که چرا حماس ممت یک حمله دستد و در پشت این ترغیب حماس کی قرار داره؟ روس قرار داره؟ ایران قرار داره؟ کدام کشور دیگه قرار داره که وضع به این حالت آمد و تا اکنون 22,000 انسان بیگناه فلسطینی قربانی شد و کشته شد. برصورت هدف ما ایست که جهان در دست اینمی قدرت های بزرگ است. اگر امروز طالب امی هر قدرتی که داره مثل که دانسته گفت که امنیت داره و پول داره و دگه داره
بله
تاسی مویلی بله بله
بله
دا بدون ده یو پشتیبانی بدون ده یو سپورت ده یو بل قوت نه منسته نیشی رات لید
درست
زکه که دقا قوت نی دلتا لاسوهنی ده رسانی او کلا چه لاسوهنی او شو اغار کار کولیش
بله
آه دم دقا طالب هم دقا قوت په مغاول ځل کې زخه مغلتم په یو هفته کې داسې تو پراک شو چې خدا ورستی که چای چپلا قبلی دلی افغانستان دا خو نړۍ دی دنیا دی اوس مشکل چیرته دی مشکل دا دی ګورې کله چې طالبان حاکمیت ونیو اول زه دا دانش صاحب دغه ټول مونږ په دې خوشحاله سو
یوه دقیقه لرو اتمر صاحب محترم یوه دقیقه لرو او غواړو چې واورو چې دا آینده کال کې به دوی څه وکړي شي په امنیتي لحاظ بنا بني
زه به هدف دا دی که طالب په همدغه شکل د ایدیالوژیک فکر په لرلو سره نن ښځې بندې سبا مکتبونه بندې بل سبا نصاب تغییر ای بل سبا انتخابات بندې بل سبا بل کار کوي دا یو ایدیالوژیک افراطي فکر دی دې سره افغانان هم پر مخ نشي تلی او نړیوال هم پر مخ نشي تلی زمونږ غوښتنه د طالبانو دا ده چې کېدی نه وي په دې باندې خلک خوشحاله دي چې طالب راغی اوس مشکل دا دی چې دا د خلکو ستونزه حل شي متقاعد ته معاش ورکړه بیکار ته کار پیدا کړه متخصص روشن فکر په کار
وګوره اتمر صاحب وبخښه یوه جمله توقع لري چې دوی به دغه د نړیوالو معیارونو رعایت وکړي اعلان به وکړي چې و مکتبونه خلاص ښځې کار کولی شي د اسلام او شریعت په چوکاټ کې یس یا نو
متاسفانه نو ځکه چې اول مونږ دغه امید درلوده لیکن اوس چې ګورو د طالب له دا امید نشي کېدی
ډېره مننه
غوښتنه ته ځواب
ورکړي تشکر ډیر تشکر تاسو نه اتمر صاحب محترم دانش صاحب محترم تاسو نه ډیر تشکر چې خبرونه ترغ لري خپل نظریات وړاندې کړل عادل صاحب خبرو ته وورشه څنګه
bale
bale خیر اوس درنو ریدونکو خبرونه ووري
سلام شنوندگان عزیز اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021 حملات گروه دولت اسلامی یا داعش علیه طالبان که در این کشور صورت گرفت از سوی شبه نظامیان از تاجیکستان و پاکستان بود. ملا محمد یعقوب مجاهد روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در 12 ماه گذشته گفت که در مقایسه با 12 ماه سال گذشته 95% کاهش داشته است. مجاهد گفت که تقریبا تمام شبکه‌های عملیاتی آنها منهدم شده است. رهبران، طراحان حملات خونین و رهبران شبکه‌های خرابکارانه یا کشته یا دستگیر شدند. وی گفت پس از روی کار آمدن امارت اسلامی هر گونه حمله به مساجد، خانقاها، علمای دین و تجمعات غیر نظامیان در افغانستان توسط اتباع خارجی از طریق تاجیکستان انجام شده است. اتباعی تاجیکستان در نتیجه عملیات ما کشته شدند و ده ها تن دیگر زنده اسیر شدند. به نقل از رادیوی دیوی صدای امریکا 185 پلیس و افسران پلیس در حملات دهشت‌افغانی امسال در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان کشته و 400 دیگر زخمی شدند. پلیس پختونخوا در گزارش سالانه خود در سال 2023 اعلام کرد که در سال جاری 300 دهشت‌افغان در رویارویی با پلیس و نهادهای امنیتی کشته و 917 از آنها دستگیر شدند. در عین حال اردوی پاکستان روز شنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور به یک مخفیگاه تروریست ها در منطقه نارام وزیرستان شمالی یورش برده که در نتیجه 5 تندرو کشته شدند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در بیانیه گفت که در حمله شبانه بر اساس اطلاعات استخباراتی در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفت، یک قومندان کلیدی تندروان که در حملات به نیروهای امنیتی دست داشت نیز کشته شد. اردوی ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد دو میزایل بالستیک ضد کشتی را که شورشیان حوثی یمن به سمت یک کشتی کانتینری شلیک کرده بودند در بحیره احمر سرنگون کرد. قمانده مرکزی ایالات متحده گفت ساعت بعد 4 قایق سعی کردند به همان کشتی حمله کنند، اما نیروهای آمریکایی آتش گشودند و تعداد از خدمه مسله را کشتند. هیچ کس در کشتی آسیب ندید. مرکز سنکام در بیانیه اعلام کرد که مرسک هانزگو با پرچم سنگاپور گزارش داد که آنها شب شنبه هنگام عبور از بحیره احمر جنوبی مورد اصابت میزایل قرار گرفته و درخواست کمک کردند. این بیانیه می افزاید که دو کشتی یو اس اس گریولی و یو اس اس لابون به درخواست کمک پاسخ دادند و طبق گزارش ها کشتی متعلق به دنمارک هنوز قابل کشتیرانی بوده و هیچ آسیبی در آن مشاهده نشده است. سنکام گفت این 23مین حمله غیرقانونی حوثی ها به کشتی های بین المللی از 19 نوامبر به این سو است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده فروش اضطراری تسلیحات به اسرائیل را تایید کرد که 2مین مورد در یک ماه گذشته است، زیرا اسرائیل به جنگ خود علیه حماس در غزه تحت انتقاد فزاینده بین المللی ادامه می دهد. فوزی احسان با شرح بیشتر.
وزارت خارجه روز جمعه گفت تصمیم اضطراری بلینکن فروش 147 میلیون دلاری تجهیزات را پوشش می دهد و الزامی بودن بررسی کانگرس برای فروش تسلیحات نظامی خارجی را نادیده می گیرد. در این حال در ادامه عملیات زمینی جنگنده های نیروهای اسرائیل شب گذشته موجی از حملات هوایی را در نوار غزه انجام دادند. ارتش اسرائیل میگوید ده‌ها هدف این حملات شامل ساختمان‌های نظامی حماس، یک تونل و زیرساخت‌های دیگر بود. نیروی دریایی اسرائیل همچنین حملاتی را در امتداد سواحل غزه انجام داد و نیروهای زمینی کمک کرد. با گفته ارتش اسرائیل، یک جت جنگی نیروهای هوایی ارتش همچنین به ساختمانی در جنوب شهر غزه حمله کرد که حماس از آنجا یک وسیله انفجاری را علیه نیروها فعال کرده بود. در همین حال اردوی اسرائیل میگوید که در جریان بازرسی‌هایی که در حومه کمپ شاتی در شمال غزه انجام داد، مواد منفجره ضد نفر را که در یک کودکستان کارگزاری شده بود شناسایی و خنسا کردند. اردوی اسرائیل میگوید که در جنوب غزه نیز چندین تونل حماس کشف شد.
بر اساس ارقام احصایه ایالات متحده، جمعیت جهان در نخستین روز سال 2024 میلادی و بیش از 8 میلیارد نفر خواهد رسید. بر اساس این گزارش، جمعیت جهان در سال جاری میلادی 75 میلیون نفر افزایش یافته است. اداره احصایه ایالات متحده میگوید که نرخ رشد جهانی در سال جاری میلادی کمی کمتر از 1% بود. طبق ارقام اداره احصایه، از آغاز سال 2024 در هر ثانیه 4.3 تولد و 2 مرگ در سراسر جهان ثبت می شود. نرخ رشد جمعیت در ایالات متحده در سال جاری میلادی 0.53% بود و 1.7 میلیون نفر به جمعیت این کشور اضافه شد. به این ترتیب جمعیت امریکا در روز اول سال 2024 به 335.8 میلیون نفر خواهد رسید. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در امریکا غږ آشنا رادیو در نوریدونکو د سپین خبرې یاروخ راسته پروگرام په دمو راګلونکو دا پروگرام هم دلته ختم شو، خو یادونه کوم چې د امریکا غږ خبرونې اعلان لري دوست تر دې روایت امروز پروگرام دی. احمد احمدی صاحب راځي خبرونې ته، هغه به موضوع اعلان کړي تاسو ته خبرونه واوري، او نیم ساعت وروسته ستاسو خپل پروگرام یعنی ستاسو غږ پروگرام دی. کولی شئ هغه پروگرام ترې شئ، بیا خپل نظریات او تحلیلونه او تجویزونه بیان کړئ تر څو نور خبر شي. نو که ستاسو خوښوي را نور دونکو زه و عادل صاحب رخصت شو. څنګه عادل صاحب، خوښه دیده چلا شو یا ناستی؟
بله، شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. شما را به خداوند بزرگ
پم خام خدرا نوریدونکو نیم ساعت وروسته منګه بیرته راځو. احمدی صاحب هم دلته ناستی بس تاسو سره به د خیر مجلس وکړو. پم خام خام اوس دستی.